په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې ده. خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیر وایي په افغانستان کې سوله هغه وخت شونې ده چې ټوله مشري د افغانانو په لاس کې وي. په پیل کې له پریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کده سمو مهمه خبرونه سرټیکې د روزګان چرواکو په گیزه بولسوالۍ کې د څلويشتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د تاجکستان امنیتي چرواکوي هغه شلتنه برید کوونکې چې د دې هیواد پر ویس سرحدي پوستې برید کړی د افغانستان د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ څخه ورغلی دی او ایران په فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیم او ګازو ورګډېدل پیل کړل. د خبرونو تفصیل د روزګان چرواکو په گیزه بولسوالۍ کې د څلويشتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د روزګان د ولی ویان زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیر ماښام د گیزه په شمال کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل سوي دي. ښاغلی عبادي وایي چې دغو وسلوالو پر امنیتي پوستو د برید نیت درلود.
د گیزه په شمال خواته اوسین دی د کشتۍ په واسطه راغلي وو چې یو تهاجمي حمله په زمنګ په پوستو باندې انجام کړي. نو نتیجه کې زمنګ وسواو یو کته البته خارجي همکاران د دوی په واسطه د هوایی بریډ تر لاندې راغله. 50 کسان شاوخوا لسی البته تر پیان او نورې باقي منډې وشن سوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغې ډلې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په ګیزاب کې ډلهییز بریدونه پیل کړي دي. بلخوا له روزګان څخه په یوه بل خبر کې راغلی چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې د یوه توغندي د چاودنې له کبله یو ماشوم وژل سوی او درې نور ماشومان ټپیان دي. د روزګان د ولی ویان ازادي راډیو ته وویل چې دا مرمۍ په یوه کور کې وه او د ماشومانو د لوبې پر مهال پرې چاودلې ده. په دې اړه پلټنې پیل سوي دي. د بلخ د چهاربولک ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل سوی دی. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د چهاربولک ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ درې ډله ییز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ امنیه قومندان سمونیار کلامالدین وژل سوی او درې نور پولیس ټپیان دي. د ښاغلي عادل شاه خبره په دې بریدونو کې لس طالبان هم وژل سوي دي. چهاربولک د مزار شریف په 30 کیلومتر کې موقعیت لري او د بلخ یو له ناامنو ولسوالۍ ګڼل کیږي. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي هغه شلتنه برید کوونکې چې د دې هیواد پر یوې سرحدي پوستې یې برید کړی د افغانستان د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ څخه ورغلی دی. د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې دا خبره کړې ده. تاجک چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان پر پوله پر یوې سرحدي پوستې په برید کې یو سرحدي ساتونکی او یو پولیس افسر هم وژل دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې زیاتوي چې په متقابلو ډزو کې 15 مخ پټي برید کوونکي وژل سوي دي او 15 نورې ژوندې نیول سوي. د دغه هیواد د کورنۍ چار وزارت په راپور کې راغلي چې د بریدګرۍ ډلې څلور موټر حمله منځ وړل سوي دي. دا پیښه تیر ماښام پر 3 بجو سوي ده. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. داعش وسلوالو هم تر اوسه نه دی منلی چې دا برید دوی کړی وي. زموږ اخلاص زده راډیوري ایران په فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیم او ګازو ورګډېدل پیل کړل. سیمیز رسنیو دا راپور ورکړی دی. دا د 2015 کال اټومي تړون له ژمنو څخه د تهران یو بل شاتګ شي. د ایران دولتي ټلویزیون نن وویل چې د نړیوال اټومي انرژي د څارونکو په حضور کې ایران دا کار پیل کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي چې د دې ادارې څارونکو په ایران کې حضور لري او هغوی به له هر پرمختګ راپور ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني تر دې یوه ورځ د مخه ویلي چې په یو زرو څلویشتو سنتریفیژونو کې به د یورانیم او ګازو ورګډېدل پیل سي. د هغه تر مځکې لاندې تاسیساتي چې د اټومي تړون له مخې د یورانیمو د بډاینې چارې پکښې منع سوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام پر ناسم لوري یو لوی ګام بولي او زیاتوي چې پر ایران به یې فشارونه تر هغو دوام وکړي چې هغه هیواد خپل بې ثباته کوونکی چلند ختم کړي. په یو بل خبر کې راغلی چې د ایران په هرمزګان ولایت کې زوروره زلزله سوې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د زلزلې شدت 5.4 درجې وو. تر اوسه د ځانی او مالی زیان په اړه راپور نه دی ورکړل سوی. د اروپایي مدیترانې د زلزلې د ارزونې مرکز بیا د زلزلې شدت 5.5 درجې شدلې. د نن سهار د زلزلې مرکز د بندر عباس په 160 کیلومتري سیمه کې وو. ایران کله ناکله د ویجاړونکو زلزلو شاهد وي. په 2003 کال کې د بم تاریخي ښار په 6.5 درجې زلزلې کې د هغه ښار 6 سره کسان ووژل سو. او د تایلند په جنوب کې مشکوک جلاغشتونکو وسلواله یو امنیتی پوسټ تر بریټ لاندې نیولې او لشت لږ 15 کسان وژل دي. د یالا ولایت یو امنیتی مقام رویټرز خبري ایجنټ ویلي چې بریټګرو پرون شپه ناوخته په دې بریټ کې چاودیدونکو مواد هم کارولې او په لارو یې د مرستندوی ټیمونو در اتاک د مخنیوي لپاره خندونه چولې دي. د دې بریټ مسولیت چانه د منلې د تایلند په جنوب کې اکثر مسلمانان میشتي. په تایلند کې پر تاریخوالو د څاري وډل وایي چې له 2004 کال راهیسې یو جلاغشتونکو وسلوالې ډلې په دریو مسلمان میشتو یالا پټانی او ناراتیوات ولایتونو کې 2000 کسان وژل دي. دغه درې ولایتونه مخکې لدی چې په 1909 کال کې له تایلند سره الحاق سي د مالای مسلمانانو سلطنتي واکمنۍ پورې مربوط و او 80% وګړي مسلمانان دي. ځینې مخالفې ډلې د تایلند په جنوب کې وایي چې د یو جلا دولت رامنځته کولو لپاره جنګیږي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. چهار شنبه د لړم یا خراب 15 د نومبر شپږمه د بشری حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وی په افغانستان کې سولې هغه وخت راځي چې ټول مشري د افغانانو په لاس کې وي.
اگر عدالت تامین نشود سول پایدار نمیشه و ما خودمون باید رهبری ردهی راستا داشته باشیم، در غیر از اون ممکن است.
د ټاکنو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب شوی چې د رایو د تصفیه بهیر ټکنی سي.
معلومات ټول د کمیسیون څخه دي، نو کمیسیون د پریکړو وخت کې تروس پرې پاتې راغلی ده. په داخل کې ځینې اختلافونه شته.
په درقد ولسوالۍ کې د یو وژل شوي زده کوونکي پلار مو په یو راپور کې ژغولی.
او دغه سیم تکړه شاګرد چې د نورو شاګردانو استادون پاتې شوی دی، د جان شهید چې نور شاګردان ته به درس ورکوي نه، نو ځان ترې هدف لري ورسوم. دا یې ارزو ولا چې بیا د وطن ته خدمت وکړم، ولس ته خدمت وکړم.
ځینې زده کوونکي او ښوونکي په ښوونځیو کې د ازموینې لپاره د درجه بندۍ نوی سیستم پیچلی ګڼي.
اوس چې پارچه وړو فامیل ته ټول سوال نه کوي چې څو کسان په دې کې وو، او په اسانه توګه باندې موږ نه شو کولای چې هغوی پوه کړو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې ورچې شاوخوا شلو وسلولو تیر شپه د تاجکستان او ازبکستان پر یو سرحدي پوسته حمله کړې چې چارواکي وایي دغه وسلول له افغانستان ورغلی وو. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. د بشری حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې په افغانستان کې سولې هغه وخت راځي چې مشري په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې وي. سیمه سمر وایي د هلا بي ځای د افغانستان ته به نور هیوادونه سولې راولي. بلخوا یو بنسټ وایي چې د سولې په اړه رواني حادثې ګونګې دي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور برابر کړي.
که څه هم په دې روسیو کې په نړیواله کچه د افغانستان د سولې د درول شویو خبرو د بیا پیل غوښتنه شوې، خو د افغان حکومت یو لوړپوړی چارواکی وایي د سولې روانې هلې ځلې به هغه مهال بریالۍ وي چې ټول واقع له افغانانو سره وي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر چې نن یې په کابل کې د سولې او ټولنیز عدالت تر نوم لاندې غونډې ته خبرې کولې وویل، سوله یوازې د جګړې پای نه دی، بلکې یو ټول ګډونه سوله په عدالت او مساواتو پورې تړلې ده.
که موږ چیرې نن له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړو، مګر که چیرې ښه حکومت ولې پیاوړی نه شي او عدالت پلی نه شي، دا سوله تلپاتې نه ده. خو که موږ فکر وکړو چې دا ډول سوله به موږ ته امریکایان، روسان یا هم چینایان او نور راولي، تر دې باید د سولې مدیریت ولرو. که وی نه لرو، دا ډول سوله نشي راتلی.
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وشي. د افغانستان د سولې کور په نوم یو شمېر مدني ټولنو جوړ بنسټ هم وایي د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو د غوښتنو پر بنسټ ولاړې وي. د دې بنسټ یو غړي رحیم جامی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل، د سولې په اړه روان ګونګ بحثونه باید روښانه شي.
ما نمیدانیم که امریکا با
موږ نه پوهیږو چې امریکا د کومې لارې غواړي افغانستان ته سوله راشي، ځکه په یو ټویټ سره یې د 9 یا 10 میاشتو هلې ځلې وځنډېدي. د دې ترخوا د سیمې او ګاونډیو هیوادونو لخوا د بین الافغاني خبرو تر نوم لاندې جلا جلا غونډې جوړېږي، مګر لا هم نه ده روښانه چې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییز اجماع څه ډول ده.
د افغانانو په مالکیت او مدیریت د سولې په خبرو ټینګار داسې مهال کېږي چې د افغانستان حکومت په دې اړه یوه اومادیزه طرحه جوړه کړې ده. خو د دې طرحې په اړه د حکومت دننه نظریات دوه ډوله دي. اجرائیه رئیس عبدالله د فرانسې خبری اژانس سره خبرو کې د سولې پاړه د ولسمشر محمد اشرف غنی طرحه خیالي بللی، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیا د خغلی عبدالله د څرګندونو په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا طرحه د سولې د راتلو لپاره څرګند اهداف لري. خغلی صدیقی دا هم لیکي چې دا طرحه د بیمانا جګړې د پای ته رسولو په هدف د ولسمشر غنی د تیرو 15 کلونو پرله پسې کار او ملي اجماع پایله ده. د ارګ خبرګون کې دا هم ویل شوی چې دا پلان د افغانستان د ثبات لپاره د تیرو هڅو او پورته شویو ګامونو لړۍ ده چې هدف یې ژر تر ژره د وینې بهولو مخنیوی دی. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
موردل چې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راځي چې مشري د افغانانو په لاس کې وي. د کونړ ځینې قومي مشران او د ولایتي شورا غړي وایي چې کلونه کېږي پاکستان د کونړ پر خاوره توپچی بریدونه کوي او خاورې لاندې کوي. دوی انتقاد کوي چې تر اوسه نړیوالې ټولنې پر اسلام آباد داسې فشار نه دی راوستلی چې له دغو اقداماتو لاس واخلي. روح الله انوري پر دې موضوع راپور رالېږلی.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمانو یې کلونه وشول چې پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي. په لسګونو افغانان یې ووژل او د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې ولسونه یې له خپلو کورونو او سیمو راپاڅول. خو نړیواله ټولنه او افغانستان سره د دفاعي تړون لاسلیک کوونکي ورته غلي ناست دي. د ولایتي شورا غړی حاجی جمال الدین سیار او قومي مشر عبداللطیف وایي
چې دا ګوري چې پاکستان په کراتو کراتو باندې موږ په خاوره تاروس کوي، زمونږ ماشومان او زنانه وژني، زمونږ ځنګلونه کې ګولې لګي، هغه اور واغسته، ماری پم تباه او برباد شو، زمونږ د خاورې نه دفاع نشي کولای، زمونږ د ولسونو نه دفاع نشي کولای، دغه ستړونه زمونږ په کار نه دي.
توپونه اشتل کیږي، کورونه ورانیږي، درې خالی شوې، کورونه نه خلک را پات څول، خو تر دې وخته پورې هغه چې زموږ سره متحد دی او تعهد را سکړی په وطن کې پراته دي فقط زما مرګ ته تیار دي.
قومي مشر حاجی عطا الله خان وایي پاکستانی ځواکونو په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د خپلو توپچی بریدونو په وسیله د ډیورن کرښې سره نږدې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی کړي او په ځای پاکستان ته وفادارې وسلوالې ډلې ځای په ځای کړي.
هغه خلکو چې دا سرحدونه ساتل په هغه پیتی ټوپک او په شرخی ټوپک باندې هغه خلکو نه دغه منطقې دغه دشمن په قسمه قسمه پالیسیو خالی کړل. زمونږ د شونګړۍ دراوه هلته د هغه ځای ځایي اوسیدونکي باندې ظلمونه خلکو شروع کړل. تحریک په نامه په یوه نامه په بل نامه راغلي وو. څوک چې سرحد ساتي هغه کول پریښی دی، هغه چار څونه مخکې راځي ځای شړ دی.
قومي مشران وایي که افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پاکستاني ځواکونو د بریدونو او د کونړ په خاوره کې د وړاندې راتللو مخه ونه نیسي نو دوی خپله د خپلې خاورې ساتنه کولې شي.
موږ ټول قومونه دې ته اماده یو چې د ځان خپل حقوقونه دفاع په سر او مال باندې ولاړ یو.
موږ د کونړ ټول ولسونه دې ته تیار چې خپل ملک باندې قرباني ورکړو.
د کونړ ولایتي شورا او قومي مشران په داسې حال کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو، د کونړ پر خاوره د توپچی بریدونو او دلته افغان ځواکونو سره د جګړو کولو په اړه شکایت کوي چې د تیرې اونۍ د یکشنبې ورځې په مازیګر د ګاونډي هیواد ملیشو د ناړې ولسوالۍ دوکلام ساحه کې پوسته جوړوله چې د ولس او د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره له مخ کېدو او جګړې وروسته په شا شوي. خو اوس هم په سیمه کې دواړو خواوو یو بل ته سنګرونه نیولي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د شنبې ورځې 14 د څو ماشومانو زده کوونکو د مړینې سبب سوه. دغه پیښه د ګڼو لوریو لخوا غندل سوې ده. نوریاس نوري په خپل راپور کې د یو وژل سوي ماشوم د پلار خبرې راخیستې او جزئیات وړاندې کوي.
یولس کلن نصرت الله غوښتل چې زده کړې وکړي او خلکو ته خدمت وکړي، خو د ماین چاودنې ټولې هیلې له خاورو سره یو کړې. هغه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د تحریک کلي یوه لومړني ښوونځي ته په لاره له خپلو لږ تر لږه څلورو کم عمر زده کوونکو سره ووژل شو. د تېرې شنبې د ورځې په دې پېښه کې د هغه 8 کلن ورور محب الله هم ټپي شو. پلار یې طاهر قلاتوال د سیمې ملا دی. هغه د کندوز له حوزوي روغتون څخه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښې د ژوند تر ټولو لوی غم و. هغه وویل سهار مهال 8 بجې وې چې خبر شو او سمدستي د پېښې ځای ته ور ودانګل. قلاتوال زیاته کړه
خلکو باندې ډېره لویه غمیزه وه، نه چې خلک په ځان نه پوهېدل چې زخمي پورته کې شهید پورته کې دا خلک دونی په لوی غم کې وو، په دونی دهشت کې وو، په دونی یو په شهادت باندې ځای پر ځای رسېدلی وو.
قلاتوال وویل زوی غوښتل چې د علم د ترلاسه کولو له لارې افغانستان ته خدمت وکړي.
او دغه شی متکړه شاګرد و چې د نورو شاګردانو استاد هم پاتې شوی دی، د جان شهید چې نورو شاګردانو ته به درس ورکوي نه، نو ځان ترې هدف لري ورسو هم دی ارزو ولا چې بیا زه وسم ته خدمت وکړم ولس ته خدمت وکړم.
د ابوذر غفاري لومړنی ښوونځی شاوخوا 300 زده کوونکي لري چې شلې نجونې زده کوونکي دي. رحیم الله قاسمی در قد ولسوالۍ د ښوونې عامر دی. هغه له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل دغه خبر په اوریدو ډیر غمجن شوی و.
نه پوهېدم چې څه ډول عکس العمل وشیم او څه وکړم، موږ څه کولی شو، دغه محال دی، باید ورسره ژوند وکړو.
قاسم ویل دغه پیښې په ټولو اغیز کړی و.
په هغه ورځ ښوونځی بند و، خلک په تېره بیا د زده کوونکو میندې او پلرونه اندېښمن و. طبیعي ده چې دغه حالت هم پر زده کوونکو او هم پر ښوونکو او میندو او پلرونو یې تاثیر کوي.
د قاسمی په وینا زده کوونکو د اتو او څوارلسو کلونو تر منځ عمر درلود. په لومړنیو راپورونو کې د درقد د ښوونځي د لږ تر لږه 9 زده کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. قاسمی زیاته کړه د درقد ولسوالۍ د طاهرې کلی د طالبانو په کنټرول کې دی. هغه وویل وسلوالو ماین د ښوونځي په شاوخوا 500 مترې کې ایښی و چې افغان امنیتي ځواکونه چې په درقد کې پر تصفیوي عملیاتو بوختو په نښه کړي، خو طالبانو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل چې ناامنی او جنگ په افغانستان کې د زده کړې په وړاندې ستر خنډ دی.
ناامنی سبب میشه کې شاګرد ما کشته شوه، زخمی شوه.
ناامنی د چیز موږ د زده کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو سبب کېږي. موږ د یو ښوونځي د رغولو لپاره لګښتونه له نړیوالو تمویلونکو په سل مشکلاتو ترلاسه کوو، خو ښوونځی مو وجاړیږي او د ماشومانو لپاره د زده کړې فضا هم ناامنه کېږي.
تربیه غیر مسؤل میشه برای کودکان او فرزندان افغانستان.
نزهت د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د زده کړې محسوسو ته له زیان رسولو ډډه وکړي. د درقد پیښې په وړاندې ډیر غبرګونونه ښکاره شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په یوه اعلامیه کې دغه پیښه په کلکه وغندله او هغه یې وحشیانه او غیر انساني عملیات کړ. په اعلامیه کې ویل شوي ولسمشر ټینګار وکړ چې طالبان په دا ډول وحشیانه حملو سره نه شي کولای زموږ د خلکو په تېره بیا د راتلونکي نسل هوډ او اراده د علم او پوهې د ترلاسه کولو او د هیواد د پرمختیا او هوساینې لپاره کمزوري کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپله ټویټر پاڼه کې دغه مرګونې پیښه غندلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما هم خپله اندېښنه څرګنده کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې د ماشومانو وژل او ټپي کول په وسلوالو نښتو کې جدي سرغړونه ده. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په 2013 کال 192 حملې پر ښوونځیو او د ښوونځیو پر کارکوونکو شوې دي. یوناما په خپل نوي راپور کې دغه راز ویلي چې د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې له 2500 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او له 15500 زیات ټپیان شوي دي. ښځې او ماشومان د ملکي تلفاتو په سلو کې 1/3 جوړوي. د نصرت الله پلار د جګړې له ټولو ښکېلو لورو غواړي چې عادي خلکو ته زیان ونه رسوي.
نه پوهېږو چې دغه د مظلوم ولس د درد باندې به څوک ځان دردمن کړي، که دولت دی که طالب دی، د دواړو غاړو څخه غوښتنه لرو. ما ټول هر دو جانبات زما پیغ موږ به څه ووایو نور.
په راپور کې مو واوریدل چې د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د شنبې ورځې 14 د څو ماشومو زده کوونکو د مړینې سبب سوې ده چې دغه پیښه د بیلابیلو ارګانونو او لوریو لخوا غندل سوې ده. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. تبنسان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب سوي چې دراوې د بیاشمیرنې او تفتیش پروسه له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. دغه بنسټ یو مشر وایي که چیرې دغه کمیسیون د کمیشنرانو لخوا حالت کنټرول نسی، کمیسیون به سره وویشل سي. پیروزه عزیزي په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش پروسې د 15 ورځني ځنډ لامل په انتخاباتو کمیسیون کې خپل منځي اختلافات بولي. د دارالملک تر بشپړ راپور وروسته وسولې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای د ځنګړي شوي 1340 محلونو د رایو بیاشمیرنه پیل کړي. د دغه بنسټ ایجابي مشر یوسف رشید د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
که څه هم مخکې پرمه دا وه چې د جمالو کمپنۍ دغه معلومات د کمیسیون سره شریک کړي نه دي، ولې اوس تقریبا داسې معلومېږي چې معلومات ټولو کمیسیون سره شریک شوي دي. نو کمیسیون د پرېکړو وخت کې تروس پرې پاتې راغلی ده. په داخل کې هم ځینې اختلافونه شته، تاسو وګورئ خپل فیسبوک پاڼه داسې ښایي چې یعنې دوی په خپلو منځ کې سره په یو سلا او په یو خوله نه دي، او خدای نخواسته که دغسې وضعیت مخته لاړ شي دا د کمیسیون د ویش او د تقسیمولو اندېښنه خپارولی شي. نو موږ جدي غوښتنه هم دا ده چې په دغه وضعیت کې باید احتیاط وشي.
ښاغلی رشید وایي دغه اختلافات پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي د سولې د طرحو لپاره په قصدي ډول دا پروسه وځنډوي.
موږ د سولې د طرحو له مطرح کولو شدیدا اندېښمن یو، او دا چې د انتخاباتو پایلې په لومړي دور کې اعلان شي قصدن کار ځنډول کیږي او هڅه کیږي چې بیا هم د انتخاباتو پایلې د هم معاملو او د سیاسيونو د زینو برنامه قرباني کړي.
قرباني یک سلسله برنامه‌ای سیاسيون کنه.
خو دغه کمیسیون د درلنشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون به د رایو د بشمیرنې او تفتیش پاړه ډیر ژر پریکړه وکړي.
کمیسیون خپل خپل ملاحظات درلودل. بل اخره موږ لس موارده چې دا یو ماستر لیست په اساس باندې موږ کمیسیون ته وړاندې کړو چې د هغې نه اته موارده کمیسیون لخوا نه تصویب شول، فیصله شول. دوه موارد چې هغوی پرې باندې نور هم غوښتل چې بحث پرې وکړي تصمیم نیول شوی، فقط موږ انتظار دې ته باسو چې هغه فیصله کمیسیون امضا کړي. موږ به ډېر زر یو مشخص پلان سره ولایاتو ته لاړ شو او په ټولو ولایاتو کې به باشماري او تفتیش ترسره کړو.
د ټیفا د دې څرګندونو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیان ذبیح‌الله صدت وایي دغه بنسټ د تخنیکي لیدلوري پر ځای سیاسي څرګندونې کړي دي چې په دوی پورې اړه لري. خو د رایو د بیا میرنی او تفتیش پروسه به ډیر ژر پیل شي. ټاکل شوی و چې 15 ورځې وړاندې د هیواد په څلور دیش ولایتونو کې د ولسمشۍ انتخاباتو د رایو بیا شمیرنه او د تفتیش پروسه پیل شي. خو لا هم معلومه نه ده چې دا پروسه څه وخت پیلېږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په تیرو 15 کلونو کې نږدې 225 رسنۍ تړل سوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په دې شمېر کې 8 تلویزیونونه او 15 راډیوګانې شامل دي. علت څه دی؟ د امید ظاهرمل په راپور کې د ځواب د لټولو هڅه کوي.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالي مشکلات یو بل ګواښ دی چې له کبله یو شمېر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. دا قرب په 12 نیټه د یکشنبې په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلات غږ راډیو خپل خپرونې د مالی ستونزو له کبله بندې کړې. د دې راډیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالیې لوړېدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیا او اقتصادي ستونزې د راډیو د بندېدو لاملونه یادوي. خو کلات غږ راډیو یوازینۍ رسنۍ نه ده چې د مالی ستونزو له کبله تړل کیږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي په تیرو 15 کلونو کې نږدې 225 رسنۍ تړل شوې دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل د رسنیو تړل کې دوه لوی لامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
هو تلویزیونونه ده، د 15 نه ډېر راډیوګانې دي، او بیا شاوخوا 200 چاپي رسنۍ دي او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دې شمېر رسنیو پکې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي داسې کومه تګلار نه لري چې له مالي اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین ازادي راډیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هره رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، که نه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم پکې لاسوهنه کولی شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او ترخوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کېږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2018 میلادي کال کې خپرې شوې، په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې دوی 15 نویو رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانۍ هغې تړل شوې دي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د تاجکستان چارواکي تور پوری کوي چې د تاجکستان او ازبکستان د پولي پر یوه پوستا تیر شپه شول او وسلوالو حمله کړې چې افغانستان څخه ورغلي وسلوال وو. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. تازه جزئیات له نوریاس نوري نورو.
د تاجکستان چارواکي وایي د تاجکستان او ازبکستان د پولي پر پوستي برید د اسلامي دولت ډلې یاد داعش هغو وسلوالو کړی چې د افغانستان د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ ورغلي وو. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د رسنیو دفتر نن په یوه خپاره کړي بیان کې چې روسي خبري اژانسونو خپور کړی انکړی ده. په بیان کې ویل شوي چې دغه وسلوال د روانې میاشتې په پیل کې د افغانستان له پولې تیر شوي او د یوه ځانګړي ماموریت د ترسره کولو لپاره تاجکستان ته ورغلي وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او د اسلامي دولت ډلې هم چې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو میاشتو کې په تاجکستان کې د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی، تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنه پیل کړې ده. د دې پیښې په اړه هغه تصویرونه چې د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د رسنیو دفتر خپاره کړي، پکې د یوه ویجاړ شوي موټر په خوا کې درې جسدونه ښکاري چې د داعش په بڼه تورې جامې په تن او ډېر سوځېدلې دي. د تاجکستان چارواکو ویلي تیر شپه شاوخوا 3:30 بجې شلو ناپیژند وسلوالو د تاجکستان ازبکستان په پوله د تاجکستان د سرحدي ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل چې شلو مخپټو وسلوالو د سلطان آباد د پولې د اشقابات په 4 پوستې برید وکړ. له بیان له مخې د حمله کوونکو د پشا تمولو لپاره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال محاصره او له منځه یوړل شول او 15 نور ژوندي ونیول شول. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې د پوستې یو سرحدي ساتونکی او یو بل د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت کارکوونکی وژل شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عملیاتو په نتیجه کې د حمله کوونکو 4 موټر هم له منځه وړل شوي دي. دغه سرحدي پوسته چې تیر شپه پرې برید شوی د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په جنوب لویدیځ کې 50 کیلومتره لرې پرته ده. د رویټرز د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یاد داعش تیر کال په تاجکستان کې د 4 لویدیځوالو بایسکل زغلونکو د وژلو او په مې میاشت کې په یوه زندان کې د هغه بلواچې لسګونه کسان پکې ووژل شول د پیښو مسؤلیت اخیستی و.
د هند په لکنو کې د افغانستان او ایست انډیز د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ 500 یا یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي، تر اوسه پورې 190 منډې کړې دي او 8 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. 44 اور روان دی. ګڼو لیدونکو پر بېلابېلو موضوعاتو اسمسونه راستولي دي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماشومانو د وژل کېدو پر موضوع خواشینی څرګنده کړي او هیله کړې ده چې په افغانستان کې دغه ډول خواشینونکي پیښې ونیسي. دغه راز د عادل بارکزي په نامه اورېدونکي له کندهاره په خپل سیمیز کې لیکلي د زده کوونکو وژنه له افغانستان سره ستر خیانت دی. محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل سیمیز کې لیکلي د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورې ډلې توجه کوي، څوک یې د سپر په توګه کاروي نور یې بیا په توپونو ولي. خان محمد اسلامیار له هلمند په خپل سیمیز کې لیکلي په هلمند کې یو من غنم په 200 افغانیو دی. افغان تجاران باید پاکستان ته خپل غنم صادر نه کړي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی دی چې په دې ولایت کې د 3G خدمات فعال سوي دي او خلک ورڅخه مثبته استفاده کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل بل SMS کې لیکلي په سول کې دیش خلک د فقر تر چتر لاندې په افغانستان کې ژوند کوي. حکومت او تجاران باید له دوی سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. د محمد شفیع په نامه اوریدونکي لیکلي دي چې په زابل ولایت کې په زیاتو سیمو کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. د دولت څخه غوښتنه کړې ده چې په دې ولایت کې دي د مخابراتي شبکو د کیفیت شتوب ته توجه وکړي. د ښکلا په نامه اوریدونکي د هلمند د لشکرګاه لیکلي دي چې خوشحاله ده چې افغانان په دې نوي عصر کې د انټرنیټ له خدماتو استفاده کوي. نوموړي له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د انټرنیټ د محتوا په فلتر کولو کې جدي اقدامات وکړي. د جعفری په نامه اوریدونکي د انټرنیټ له مشتریانو غوښتنه کړې ده چې اسلامي ارزښتونو ته توجه وکړي. تاسی ازادی رادیو تا غواجیست دا ازادی رادیو خبروانی هر ورز دا سهار پر او بجو پیلیج یا دا ماشام تر او بجو دوام کبی هر ورز پر هم دا غود سپو دا ماشام تر او بجو روست دا امریکا جغ اشنا رادیو خبروانی او ریدالیسی چلور نیمی بجی سوی دا مهم و خبرونو لندیز لپریبا ظاهر نورو.
در روزګان چارواکو په غیزه ولسوالۍ کې د څلوېشتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د روزګان د والی ویان زرګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تېر ماښام د غیزه په شمال کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي او لس نور طالبان ټپیان دي. ښاغلی عبادي وایي دغه وسلوالو پر امنیتي پوستو د برید نیت درلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ د چاربولک ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په یوه برید کې وژل سوی دی. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د چاربولک ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ درې ډلې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یې سمونیار کلامالدین وژل سوی او درې نور پولیس ټپیان دي. د ښاغلي عادل شاه خبره په دې بریدونو کې لس طالبان هم وژل سوی دي. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي هغه شل تنه برید کوونکي چې د دې هیواد پر یوې سرحدي پوستې برید کړی د افغانستان د کندوز ولایت له قلعی زال ولسوالۍ څخه ورغلی دي. د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې دا خبره کړې. تاجک چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان پر پوله پر یوې سرحدي پوستې په برید کې یو سرحدي ساتونکی او یو پولیس افسر وژلی دي. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران په فوردو اټومي بټي کې د یورانیم او غاز ورګړیدل پایل کړل. سیمه ایز رسنۍ یو دار پر ورکړ. دا د 2015 کال اټومي تړون له ژمنو څخه د تهران یو بل شاتګ شي. د ایران دولتي ټلویزیون نن ویل چې د نړیوالې اټومي انرژي د څارونکو په حضور کې ایران دا کار پایل کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي چې د دې ادارې څارونکو په ایران کې د هغوی بل هر پرمختګ راپور ورکړي. او د ایران په هرمزګان ولایت کې زورور زلزله شوې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې زلزلې شدت 15.4 درجه و. تر اوسه د ځانی او مالی زیان په اړه راپور نه دی ورکړل شوی.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. اوس به ناجیه صفی راته وایي چې د نن ورځې سپورتي خبرونه څه دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د انجونو د والیبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د انجونو فوټبال سیالیو کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د رواني نومبر میاشتې له 9 پیل او تر 14 نیټې دوام کوي. نوموړي وویل چې په دغو لوبو کې له افغانستان سربیره قرغزستان، مالدیف، نیپال او بنگلاديش لوبغاړي ګډون کوي. د لوبو د جدول له مخې افغان ملي لوبډله څلور بیلابیلې لوبې بلری. د افغانستان د ملي لوبډلې لومبې لوبه د نومبر په 9 نیټه له کوربه بنگلاديش سره ده. د انجونو د والیبال لوبډلې تر دې وړاندې هندستان او تاجکستان ته هم سفرونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د آسیا په رسمي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د لمبو وهنې ملي لوبډله د یو لړ تمریناتو لپاره نن قطر ته ولاړه. دغه فدراسیون وایي افغان لوبډله به د 12 ورځو لپاره د یو شمېر نورو آسیې هیوادونو له لوبغاړو سره په دوحه کې تمرینات وکړي. د لمبو وهنې ملي لوبډله تر دې وړاندې د 10 ورځنیو تمریناتو لپاره قزاقستان ته تللې وه. دغه تمرینات د آسیا اولمپیک شورا او د آسیا لمبو وهنې فدراسیون له لورې تنظیم شوي. او د هندي لوبډلې مشر روزون کی ریو شیستری د خوب انزور د هندیانو لتون د خبرګون سره مخ شوی. په دغه انزور کې لیدل کیږي چې د هندي لوبډلې مشر روزون کې د سویلي افریقا خلاف درې میچز لوبه کې د لوبغاړو رهبرۍ ته متوجه نه دی او ویده شوی. ریو شیستری چې کله د لوبډلې روزون کې شوی وخت نا وخت پر انتقادونه کیږي، خو د ده پر رهبرۍ هندي لوبډله په ټیسټ لوبو کې لومړی مقام خپل کړی. تیر کال د استرالیا خلاف ټیسټ لوبو کې لوبډله ښه وځلېده او له استرالیا څخه د ټیسټ لوبو سریز وګټه. ریو شیستری ویلي چې دی ویده نه و او دغه خبر ردوي.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ د مسابقې وروستی حال دا دی چې افغانستان وتوانید ویست انډیز ته د 115 نوي منډو هدف وټاکي. د افغانستان ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې لا هم څلور توپونه ورته پاتې و چې خپل 50 اورونه پوره کړي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ دغه لومړۍ یو ورځنۍ یا 50 اوره مسابقه د هندوستان په لکنو کې روانه ده. دواړه هیوادونه به درې یو ورځنۍ مسابقې کوي، وروسته به درې شلوره مسابقه کوي. یوه مسابقه به یې ټیسټ میچ یا څلور ورځنۍ وي. ځینې زده کوونکي او ښوونکي په ښوونځیو کې د ازموینې لپاره د درجه بندۍ نوی سیستم پیچلی او بې ګټې بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ډلبندیو پر بنسټ د ازموینو درجه بندۍ د لایقو زده کوونکو پر روحیې منفي اغیز کړی دی. تفصیل له ناجیې سپیڅ خبرې.